بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا دیوس خاغری واقفی درته د هود د مبارکی سوره نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای پنامه. کمون یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او ناشکر شي او کنعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلي نامه د تېرن راډیو قدرمنو اورېدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. نن د یکشنبې ورځ د 1404 لمریز کال د غبرګولۍ د میاشتې څلورمه، د 1446 هجري قمري کال د ذوالقعده د میاشتې 28 او د 2015 زیږدیز کال د مې د میاشتې 15 نیټه ده. سامان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم څو د نن ورځې یو ساعته مازدیګرنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به ولې د ایران او ترکیې ترمنځ امنیتي همکاري مهمې دي تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. وروسته به هم ایران په تېرو اونۍ کې پروګرام واورئ او په پای کې به هم د فلسطین د بدلونو په تړاو له ښاغلي ډاکټر محمد نادر افغان او ښاغلي فقیر محمد فقیرزی سره زموږ د همکار چمتو شوي ګردي میز ته خوښ شئ چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته مازدیګرنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. هیله ده چې د خپرونې تر وروستیو شیبو زموږ ملتیا وکړئ او زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ چې د افغانستان، پاکستان، ایران، فلسطین، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه لیدلی، لوستلی او اوریدلی شي او همدارنګه نور مطالب هم لیدلی او کتلی شي. اوس په تهران کې د مازدیګر 4:00 دی، پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران او امریکا ترمنځ له اختلافاتو سره سره بیا هم د بې هوکړې شونتیا. افغانانو ته د هند د آنلاین ویزو ورکولو بهیر بیرته پیلیدل. په پاکستان کې د طوفانونو او ورښتونو له امله تر سلو د ډیرو کسانو ته اوښتې مرګ ژوبله او په غزه کې له سختې خوارځواکۍ سره له 1000 د ډیرو ماشومانو مخ کیدل. اوس هم بشپړ خبرونه. د امریکا پخوانی دولتي چارواکی دې ته په اشاري سره چې د سپینې ماڼۍ په مخو کې د روښانتیا نشتون کولی شي د ایران له اسلامي جمهوریت سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت پر تړون اغیزه وکړي وویل، خو بیا هم د یوه تړون د شتون نښې لیدل کیږي. د امریکا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما ځانګړې مرستیال او د دې هیواد په دولتي چارو کې د اوږدې تجربې څښتن دنیس راس له ایران سره د اټومي تړون په اړه د ډونالډ ټرمپ د حکومت د شلن په تړاو په خپل یادښت کې لیکلی دي، د څرګندو موخو په ټاکلو کې ابهام، احتمالا له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه د تړون لاسته راوړلو په تړاو د ټرمپ پر لیوالتیا اغیزه کوي. په تهران کې د پاکستان سفیر د بیان ترڅنګ چې ایران زما دویم کور دی ټینګار وکړ چې د دواړو هیوادونو اړیکې نه ختمیدونکي دي. محمد مدثر تیپو تهران ته د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف د سفر په اړه په لنډه یادښت کې وویل، هر نوې لیدنه له ځان سره په دوه اړخیزو اړیکو کې مثبت بدلون راولي. په تهران کې د اسلام آباد ډیپلومات همدا رنګه څرګنده کړه چې ایران او پاکستان ښې اړیکې او ژمنتوبونه او ډیری ظرفیتونه لري چې له دا په راتلونکي کې دا اړیکې لا نورې هم ټینګ شي. ټاکل شوی د پاکستان لومړی وزیر ایران ته دوه ورځنی سفر ولري. یوې هندي رسنۍ راپور ورکړی چې دغه هیواد افغانانو ته د آنلاین ویزو ورکولو بهیر بیرته پیل کړی دی. هندي ورځپاڼې راپور ورکړی چې دا ویزه به سوداګرو، محصلانو، ناروغانو، هنرمندانو، لوبغاړو او د ملګرو ملتونو ډیپلوماتانو ته ورکړل شي. یوې حکومتي سرچینې دغې ورځپاڼې ته ویلي چې د ویزې ورکولو بهیر د اپریل په وروستۍ اونۍ کې پیل شوی دی. په راپور کې ویل شوي هنرمندان، کلتوري شخصیتونه، محصلان او مسلکي کسان چې غواړي هند ته په لنډمهالو کلتوري پیښو کې د ګډون لپاره د لس ګټې له ترلاسه کولو پرته هند ته سفر وکړي د ورتګ د ویزو غوښتنه کولی شي. د هند د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې تړاو په رسمي ډول څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د هند او طالبانو د بهرنیو چارو وزیرانو په دې وروستیو کې د ډیپلوماتیکو اړیکو د پیاوړتیا په تړاو خبرې کړې وي. د یادونې وړ ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هند افغانانو ته د ویزې ورکولو بند کړل او په افغانستان کې خپل سفارت هم وتړه. د ملګرو ملتونو اړوند د خوړو نړیوال پروګرام پرون په یوه اعلامیه کې ویل چې په غزه کې لا اویا زرو ډیر ماشومان له سختې خورځاکۍ سره مخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام وویل موږ د غزې اوسیدونکو د مرستې لپاره له هر فرصت څخه کار اخلو، خو هغه څه چې وړاندې کیږي د دې سیمې د پراخو اړتیاوو په پرتله ځواب ویونکي نه دي. د ملګرو ملتونو د ادارې زیاته کړه چې موږ غزې ته د بې شرطه فوري او خوندي انسان دوستانه مرستو ورتګ ته اړتیا لرو څو په دې سیمې کې قحطي پای ته ورسیږي او د هغوی د اوسیدونکو ژوند وژغورل شي. د پاکستان په پنجاب صوبې کې د پرون شنبې د ورځې د سخت طوفان او ورښتونو له امله په بیلابیلو سیمو کې څوارلس تنه مړه شوي او دوه نوي نور ټپیان شوي دي. د پاکستان د ورځپاڼې د یاد ایالت د طبیعي پیښو د مدیریت ادارې د معلوماتو له مخې راپور ورکړی چې دغو شدیدو طوفانونو په راولپنډۍ، جهلم، شیخپوره، ننکانا او د لاهور ښار په بیلابیلو سیمو کې مرګ شو بلاړولې ده. د ځایي چارواکو په وینا په اغېزمنو سیمو کې په زیات شمیر خاورین کورونه هم زیات زیانمن شوي دي. د راپور پر بنسټ دغو سختو طوفانونو د لاهور د علامه اقبال نړیوال هوایي ډګر چارې هم اغېزمنې کړې دي. د ایران د کرمانشاه والی په یو حکم کې د ایران د اهل سنتو یو میرمن شینو محمدی د ایران په لویدیځ کې د کرمانشاه ولایت د نوسود سرحدي ښار د ښاروالۍ په توګه ګمارلې ده. میرمن محمدی د ایران د کرمانشاه ولایت یوه فعاله کلتوري او ټولنیزه څیره ده او د عمومي حقوقو په څنګه کې زده کړې کړې دي. د ایران د کرمانشاه ولایت نوسود سیمه چې په څه د پاسه اته زره نفوسو لرلو سره د پاوه ښار په 50 کیلومترۍ کې ده او د پاوه ولسوالۍ هم په څه د پاسه 60,000 نفوسو لرلو سره د ایران په لویدیځ کې د کرمانشاه د شمال لویدیځ په 160 کیلومترۍ کې ده. نوسود سرحدي ښار د شوشمی د رونق لرونکي سرحد په لاره کې د عراق له کردستان سیمې سره سرحد لري. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مشر د سیمه ایزو ملګرتیاو په پیاوړتیا کې د ایران رول مهم بللی او له تهران یې غوښتي چې د کیمیاوي موادو کنوانسن پورې اړوند غونډو په جوړولو د کابل د وړاندیزونو په ملاتړ کې د ملګرتیا وکړي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مشر متی الحق خالص د نو سکی نړیوال چاپیریال کانګرس د یولسمې غونډې په څنډه کې له ایران سره د چاپیریالي ملګرتیاو پر پراختیا او پیاوړتیا ټینګار وکړ. هغه دې ته په پام سره چې ایران د کیمیاوي موادو د کنوانسیون د سیمه ییز سکرټریت کوربه دی د سیمه ییزو ملګرتیاو په پیاوړتیا کې د تهران رول خورا مهم وباله. خالص زیاته کړه د ایران او افغانستان ترمنځ د چاپیریالي ملګرتیا په برخه کې تهران د کابل لپاره د کیمیاوي موادو په غونډو او کنوانسیونونو کې د ګډون زمینه برابروي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې همدارنګه اعلان وکړ چې د دې ادارې مشر او د ایران د ولسمشرۍ مرستیالې او د چاپیریال د ساتنې ادارې ملي ادارې مشرې شینا انصاري په دې غونډې کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د چاپیریالي ملګرتیاو پر پراختیا او پیاوړتیا ټینګار وکړ. میرمن شینا انصاری هم د تهران چمتووالی اعلان کړ چې د کیمیاوي موادو د تړونونو پورې اړوند غونډو کې له کابل سره ملګرتیا کوي. دوستان اوس هم رضو د ترک تباره دولتونو سازمان د اعلامیې ته د طالبانو د غبرګون په تړاو زموږ د همکار رالیږل شوی راپور په ګډه اورو.
د طالبانو سرپرست حکومت وایي افغانستان له ټولې نړۍ سره ښې ډیپلوماتیکې او اقتصادي اړیکې غواړي. د سرپرست حکومت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد د ترک سازمان اعلامیې ته په غبرګون کې ویلي سرپرست حکومت د ترک دولتونو سره په اقتصادي او ډیپلوماتیکو برخو کې ښې اړیکې غواړي. مولوي ذبیح الله مجاهد ویلي افغانان خپل کورنۍ موضوعاتو ته خپل رسیدنه کوي ځکه دا یو کورنۍ اړتیا ده او د هیوادوالو وړاندیزونه په پام کې نیول کیږي. نوموړي زیاته کړې نور هیوادونه باید د افغانستان پر وړاندې خپل مکلفیتونه چې په هغوی پورې اړه لري په پام کې ونیسي.
موضوعات داخلی افغانستان خود افغانان به او رسیدگی میکنند چون نیاز داخلی است و تقاضای مردم و همچنان خواستا و پیشنهادات مردم ما مد نظر گرفته خواهد شد، ولی کشورهای دیگر باید در مورد افغانستان مکلفیت های خود را که ارتباط با آنها داره مد نظر بگیرند که در بخش های مختلف از افغانستان حمایت صورت بگیره، در بعد اقتصادی و دیپلماتیک رابطه بهتر و بیشتر ساخته شود.
آقای مجاهد یو ځل بیا ډاډ ورکوي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړل شي څو افغان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي.
افغانستان هم میخواه با همی کشورهایی که یادآوری شده رابط خوب داشته باشه و همکاری های آنها را هم در بعدهای مختلف نیاز داره و از طرف خودم اطمینان میده به تمام کشورها که هم در عرصه دیپلماتیک و هم در عرصه اقتصادی رابط بهتر و بیشتر میخواهیم و اطمینان کلی هم از خاک افغانستان داده میشه که خاک افغانستان علیه هیچ کشور دیگر استفاده نمیشه و اجازه داده نخواهد شد.
ذبیح الله مجاهد داسې مهال دغه څرګندونه کړي چې د ترک دولتونو سازمان په یوه ګډه اعلامیه کې افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر جوړېدو او یو سوله ییز افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې پر دوامداره تعامل ټینګار کړی. فضل غنی حقمل، تهران، رادیو کابل.
د خبرونو دوام. په هرات ولایت کې ځایي سرچینې وایي چې په دغه ولایت کې یو سړی د خپلې میرمنې سر پرې کړی او خپل مور او پلار یې په چاقو سره وژلې دي. سرچینو تاییده کړې چې دا پیښه تېره شپه د هرات د درسکن ولسوالۍ په کله توت کلي کې شوې ده. د دې وژنو انګیزه لا تر اوسه څرګنده نه ده. په هرات ولایت کې د طالبانو د امنیې قوماندانۍ مطبوعاتي څانګې هم د خبر تایید کړی دی. پرون د هرات په مرکز کې یوه ځوانه ښځه د خپل مېړه لخوا ووژل شوه. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د امریکا په ویرجینیا ایالت کې یو افغان د موټر چلولو د قانون د سرغړونې په تور د پولیسو لخوا په نښته کې ووژل شو. په ویرجینیا کې د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې د جمال ولی په نوم یو افغان د فرفیکس په سیمه کې له پولیسو سره د وسلوالې نښتې په ترڅ کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. پولیسو ویل چې پیښه هغه مهال رامنځته شوه کله چې د ترافیکو افسرانو د ښاغلي ولی موټر د ګړندي تګ له امله ودراوه. د پولیسو د راپور له مخې د تمځای په جریان کې شکمن کس پر دو افسرانو ډزې وکړې چې په پایله کې د پولیسو په ځوابي ډزو کې هغه ووژل شو. جمال ولی 24 کلن و. د روان کال د اپریل په 23 د ویرجینیا ایالت په پولیسو باندې د ډزو وروسته په نښه شو، خو د جمعې په ورځ د می په 23 د ویرجینیا په فیرفیکس کې پولیسو د هغه افغان سړي ویډیو خپره کړه چې له پولیسو سره په نښته کې وژل شوی و. د یادول وړ ده چې له جمال ولی یوه ښځه او څلور ماشومان پاتې دي. او وروستی خبر هم دا چې د سینوستي رژیم پوځیانو د فلسطین په خان یونس کې د یوه ډاکټر پر کور باندې بمباریو سره د هغه 9 بچیان چې عمرونه یې له 2 څخه تر 12 کلونو پورې وو شهیدان کړل. د فلسطین د غزې په جنوب کې د ډاکټر آل نجار په کور باندې د سینوستي رژیم د پوځ په پرون ورځ هوایي برید کې د هغه 9 ماشومان شهیدان شول. مرستندوی ډلو د ماشومانو سوزیدلی مړی له خاورو او کنډولو راویستلې. د ډاکټر آل نجار میرمن هم سخت ژوبل شوې ده او په روغتون کې بستر ده. د فلسطین سرچینو ویل د ماشومانو د ناروغیو متخصص ډاکټر آل نجار د ناصر طبي مرکز ته د خپلو 9 بچیانو د مړیو له رسېدا وروسته بې هوش شو. د دغه ډاکټر بچیان د خان یونس په جنوب کې په قیزان آل نجار سیمه کې د ده پر کور باندې د نیوګر سینوستي رژیم په هوایي حملې کې ژوندي په اور کې وسوځېدل. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
دوستانو تاسو را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع یې د ولې د ایران او ترکیې ترمنځ امنیتي همکاري مهمې دي. په ترکیې کې د ایران سفیر محمد حسن حبیب الله زاده او د ترکیې د ملي امنیت شورا منشي اوکای ممیش په انقره کې سره ولیدل او د دواړو خواوو د دو اړخیزو همکاریو په ځانګړې توګه د سیمې د سولې او ثبات د ساتنې پر اهمیت ټینګار وکړ. په ترکیه کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر د ترکیه د نوي ملي امنیت شورا له منشي سره په خپلې لیدنې کې ټینګار وکړ چې ایران لا هر هغه بهیر چې په ګاونډیو هیوادونو کې د تروریزم د بندولو او امنیت د پیاوړتیا لامل ګرځي ملاتړ کوي. دواړو خواوو همدارنګه د تهران او انقره ترمنځ د امنیتي همکاریو پیاوړتیا او دوام د ګډو ګواښونو پر وړاندې مقابله او د سیمه ییز امنیت د لوړولو لپاره یو مهم ګام وبللو. د دوه اړخیزو اړیکو سربیره د سوریې بدلونونه د اټومي موضوع اړوند د ایران او امریکا ترمنځ خبرې اترې او د بندیزونو لغوه کول په انقره کې د ایران د سفیر او د ترکیې د ملي امنیت شورا د منشي ترمنځ د خبرو اترو نور موضوعات. د ایران اسلامي جمهوریت او ترکیه دوه مهم او اغیزمن هیوادونه دي چې د دوی امنیتي همکاري به په مستقیم ډول د سیمې پر ثبات او امنیت اغیزه وکړي. ایران او ترکیه د امنیت په ګډون د دوه اړخیزو همکاریو د پیاوړتیا او پراختیا لپاره ګډې موخې لري. د ایران او ترکیې ګټې په ټولو برخو کې د همکاریو د پراختیا په برخه کې دي او د سیمې د دوو قدرتونو په توګه د دې دوو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا د لویدیځې آسیا په سوله او ثبات کې یوه مهمه موضوع ده. د ایران اسلامي جمهوریت هم په همدې چوکاټ کې پر خپلو اصلي دریځونو په ټینګار او د سیمې هیوادونو ترمنځ د همکاریو د اړتیا په پام کې نیولو سره تل له ګاونډیو هیوادونو سره په ځانګړې توګه له ترکیې سره د اړیکو د پراختیا لپاره هڅې کړې دي. د ایران او ترکیې ترمنځ د ستراتیژیکو او امنیتي همکاریو پراختیا به د دې دوه هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همغږۍ د پیاوړتیا لامل هم شي. دا په داسې حال کې ده چې د انرژي په برخه کې د ایران مهمې ګټې د دې دوه هیوادونو ترمنځ د همکاریو او پانګونې لپاره ښه زمینه برابره کړې ده. په صنعت، کرنه، خدمتونو، سیاحت، تیل، ګاز او پتروشیمیک برخو کې د ایران او ترکیې ترمنځ متنوع ظرفیتونه شته چې کولی شي د ایران او ترکیې ترمنځ د اوږدمهاله همکاریو د نقشې په جوړولو کې په پام کې ونیول شي. د ایران او ترکیې اطلاعاتي او امنیتي همکاري کولی شي په سیمه کې د تروریستي ډلو پر وړاندې په مؤثره توګه مقابله او د دوی د نفوذ په مخنیوي کې ګټور وي. د ګډو پولو کنټرول او د وسلو او نشه توکو د قاچاق مخنیوي د دې همکاریو نورې ګټې دي. د سیاسي تبصرې پای. سن به هم تاسو خره لاس وایو د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زمو غږ له تهران رادیو څخه اورئ. زموږ نور پروګرامونه هم تاسو پر له پسې نشيږي چې ایران په تیر اونۍ کې پروګرام بو اورئ او په پای کې به هم د فلسطین د تحولات او بدلون په تړاو ل میلمنو سره زموږ د همکار ګرد چمتو شوی ګرد میز اوري چې له دې سره به موږ هم له تاسو څخه اجازه وغواړو. زموږ د نن ورځې مازیګرنۍ خبرونه هم البته نور پروګرامونه هم پیلېږي. د خدای په امان.
ایران په تیره اونۍ کې
د تهران رادیو قدر من اوریدونکو اوس مش سلامونه ونی کی هلی و منی د پروگرام په دا ورخه کې زالیا سرابی دی اوس مهم کار
حامد سیما
اساسو په خدمت کې حاضر سی بیو چې په تهران کې د ایران د اسلامي جمهوریت مهمو پیښو ته یو کتنه وکړو.
خوګو دوستانو د اسلامي انقلاب معظم لار خود حضرت امام خامنئی د سه شنبه په ورځ د شهید ابراهیم رئیسی او د خدمت نورو شهیدانو او پورستو لسیزو کې د مسول شهیدانو له کورنۍ سره ولیدل. د اسلامي انقلاب معظم لار خود حضرت امام خامنئی د ورستو خبرو تر په بهیر کې امریکای لوري ته په خطاب سره ټینګار وکړ، هڅه وکړی چې بے بنسټه خبرې ونه کړي. دا چې وایي مونږ د ایران د یورانیم د پخولو اجازه نه ورکوو ډیره غلطه خبره ده. اسلامی جمهوریت د دې او هغه د اجازه په تمه نه دی. د اسلامي انقلاب موضوع لارښو ټینګار کړی. په بل مناسبت کې به ملت ووایم چې د دوی د دې ټینګار اصلي مخه او نیت څه دی.
د اسلامي انقلاب سر لارښود د زرهاو معلمانو فرهنګیان سره په کتنه کې د امریکا د ولسمشر ورستی څرګندون ته اشاره وکړه او د قدرت للاري د سولې د ټینګښت په اړه د هغه ادعا دروغ وبلله. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای له قدرت څخه استفاده د سولې او امنیت لپاره ممکنه وبلله او وی ویل همدا وجه ده چې د ایران د اسلامي جمهوریت په هر ورځ د ځان او هیواد قدرت زیات سي، خو هغه له قدرت په استفاده سره لس ټنیس بمونه صهیونی رژیم ته ورکړل چې په غزه او دغه سیمه او همداشان په لبنان او په بل هر ځای کې په روختونونو او کورونو کې په خلکو او ماشومانو باندې غورځوي. د انقلاب سر لارښود د سیونیستي رژیم په سیمه کې د فساد، جنگ او اختلاف لامل وباله او ټینګار یې وکړ صهیونی رژیم چې یوه خطرناک او هلاکوونکې سرطاني غده ده، حتما باید له دې سیمې لرې او جړې وایستل سي. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای سیمې ته د خپل وروستي سفر په بهیر کې د امریکا د ولسمشر څرګندون ته په اشاره سره وویل د دې سفر په جریان کې د امریکا د ولسمشر ځینې خبرې دومره ټیټې کچې او د ویناوال او امریکایي ولس لپاره شرمونکې دي چې په اصل کې د ځواب ورکولو وړ نه دي. د انقلاب معظم رهبر د ټرمپ د څرګندونو یو برخه چې غواړي د سولې لپاره له قدرت کار واخلي دروغ وبلله او زیاته یې کړه هغه او د امریکا حکومتونو کله د سولې لپاره له قدرت څخه کار اخیستی دي. دوی خپل ځواک د غزې د عموجنې د جګړې د اور بلولو او په هر ځای چې امکان ولري د خپلو اجرانو د ملاتړ لپاره کارول دي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود د سولې او امنیت لپاره د قدرت کارول ممکن وګڼل او ویې ویل په دې اساس ده چې اسلامي جمهوریت به هر ورځ د خپل او د هیواد ځواک زیات کړي، خو دوی له خپل قدرت څخه کار واخیست او سیونیس رژیم ته لس ټنیزه بمونه ورکړل چې دوی د غزې په ماشومانو، روغتونونو او د خلکو په کورونو لبنان او هر ځای کې چې دوی کولای سي وغورځوي.
د اسلامي انقلاب معظم لارښود د امریکا د ولسمشر په خونه څرګندونو ته په اشاره سره چې د سیمې هیوادونه حتی له امریکا پرته خپل ژوند ته لس ورځې هم دوام نشي ورکولی جوته کړه. په خپل اوسنیو معاملو او وړاندیزونو کې هغه هڅه کوي چې دا ماډل پر دوی وتپی، په داسې حال کې چې دا ماډل یقینا ناکام شوی او د سیمې د هیوادونو د هڅو سره امریکا باید له دې سیمې ووځي او انشاءالله دا به وځي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود د سیونیست رژیم په سیمه کې د فساد، جګړې او اختلاف سرچینه وبلله او دغه راز ټینګار وکړ. سیونیست رژیم چې یوه سرطانی، خطرناکه او وژونکې دانه ده او حتما باید له دغې سیمې څخه وایستل شي او دا به وایستل شي. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای د اسلامي جمهوریت اصول او ارزښتي منظومه چې له لوړو ژورو په دې ډکې سیمې کې د حرکت بنیاد معلوم او روښانه اصول وبلل او دغه راز وویل ایران نن سبا له پخوا سره د پرتلې وړ نه دی او د خداوند متعال په توفیق او فضل سره او د دښمنانو د غوښتنې او خواخې په پوټه قدرمن ایران پرمختګ کړی او له دې وروسته به هم زموږ ځوانان وویني چې خپله د دوی په ملګرتیا سره به هیواد له دې څو چنده ډیر پرمختګ وکړي.
د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د تهران د خبراتورو په فورم کې د ټولو ګډونوالو هرکلی وکړ او وویل موږ ټول انسانان مکلف یو چې د یو بل د حقوقو درناوی وکړو. شخړې او اختلاف هغه وخت پیلیږي کله چې بشري حقوق له پامه غورځول شوي. دا هغه څه دي چې سیونیس رژیم او د هغه ملاتړي نن ورځ د بې دفاع خلکو په وژلو او د مظلومو خلکو په ځمکو او کورونو باندې په تیری کولو سره ترسره کوي. ولسمشر ټینګار وکړ که چیرې ځواکمن هیوادونه په نورو هیوادونو د تیرۍ په فکر ونه وسی نو هیڅ شخړه به نه وي. انسانان باید یو بل سره مرسته وکړي. موږ باید د روغتیا او پوهې په برخو کې خپلې لاسته راوړنې شریکې کړو. موږ باید حتی د څاروي او نباتاتو حقوقو ته هم درناوی وکړو، کنه نو د هستۍ په دې څرخه کې به د ژوند د دوام امکان له لاسه ولاړ سي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د شانګهای همکارۍ سازمان له عمومي منشي نورلان یرمیک بایوف سره په کتنه کې چې د تهران د خبراتورو فورم 2015 په څنډه کې ترسره سوه د چین لخوا د دې سازمان د نوبتي مشري د سازمان د اصلي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره د ستراتیژیکو پریکړو کولو لپاره یو ارزښتناک فرصت وباله او د دې وسنیو جوړښت له رسمي څخه اجرایی او عملیاتي ادارې ته د بدلولو پر اړتیا یې ټینګار وکړ. ولسمشر د شانګهای همکارۍ سازمان په چوکاټ کې د ګډ مالی ادارې جوړول یو اساسي اړتیا وګڼله او زیاته کړه دا ډول میکانیزم کولای سي د غړو هیوادونو د ګډو پلانونو او پروګرامونو د پرمختګ لپاره مؤثر ملاتړ چمتو کړي او د غړو ترمنځ د سیاسي، اقتصادي، کلتوري او علمي تعاملاتو لپاره اړین پلیټ فارم په اغیزمنه او مؤثره توګه چمتو کړي. پزشکیان د ارمنستان د ملي امنیت عالي شورا له سکرټر ارمن ګرګوریان سره د تهران د خبراترو فورم په څنډه کې د کتنې په ترڅ کې د ایران او ارمنستان ترمنځ اړیکې تل صمیمانه او پر ښه نیت ولاړې وبللې او هیله یې څرګنده کړه چې دا اړیکې به د دوامداره پرمختګ په لاره کې دوام ومومي. پزشکیان د تاجکستان د بهرنۍ چارو له وزیر سراج الدین مهرالدین سره د خپلې لیدنې په ترڅ کې د دوه اړخیزو اړیکو په غوره کچه او د سوداګرۍ، اقتصاد، سیاست، علمی او امنیت په برخو کې د همکارۍ د لا پیاوړتیا او پراختیا لپاره د اړینو شرایطو شتون باندې هم ټینګار وکړ.
خو دوستانو، د ایران د بهرنۍ چارو وزیر سید عباس عراقچی د تهران د ډایلاګ فورم په غونډه کې د غزې د جګړې تلفاتو ته په اشاره سره وویل د 2023 کال له اکتوبر راهیسې په غزې کې د 6000 ډیر فلسطینیان وژل شوي دي چې ډیرې ښځې او ماشومان دي. په میلیونونو خلک بې ځایه شوي، کلابند شوي او د بشپړې قحطې په شرایطو کې دي. دا د خوشینۍ خبره ده چې نړۍ د دغه جنایت په وړاندې په مناسب او مسؤلیت سره ځواب ورکولو کې پاتې راغله. د هغو قدرتونو ډیره چوپتیا او بې عملي چې ځانونه د انساني وجدان مدافعین ګڼي دا دغه ناورین د کنټرولولو لپاره د نړیوالو ادارو بې وسۍ سره حقیقتا هم ټکان ورکوونکي او د نړیوالې ویښتیا غږ دی. د ایران خارجه وزیر یادونه کړې هغه څه چې زموږ د سترګو په وړاندې له منځه تللې دي هغه د اخلاقي، قانوني او سیاسي تړونونو یوه ټولګه ده چې باید د نړیوال نظم بنسټونه جوړ کړي. په حقیقت کې هغه څه چې موږ یې شاهدان یو د سولې، انساني وقار او ګډ نړیوال وجدان لپاره د ګډې ژمنې او مسؤلیت د بنسټونو سقوط دی. دا څرګنده ده چې دا وضعیت دوام نشي کولی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دغه راز د ایران د اسلامي جمهوریت او امریکا ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو اترو د اوسني وضعیت په اړه وویل موږ لا د مخه غیر منطقي غوښتنو ته ځواب ورکړی دی او دا غیر معمولی څرګندونې د خبرو اترو له پرمختګ سره مرسته نه کوي. د بهرنیو چارو وزیر دغه راز ویلي دي زموږ دریز په بشپړه توګه روښانه دی. بډایول یا د یورانیم په خول به دوام ومومي څه په موافقې سره او څه له موافقې پرته. خو که چیرې لوري د ایران د سولیز پروګرام په اړه شفافیت ته لیواله وي نو موږ تیار یو، خو په بدل کې باید د هغو ظالمانه بندیزونو د لرې کولو په اړه بحث وشي چې زموږ د اټومي پروګرام په اړه د تورونو له امله لګول شوي دي او دا بندیزونه باید لرې شي. عباس عراقچی دغه راز ټینګار کړی که چیرې ډېرې غوښتنې وشي او دوی غواړي چې موږ له خپلو نه جلا کېدونکو حقوقو څخه محروم کړي نو د دې منلو لپاره هیڅ ځای نشته. د ایران خارجه وزیر دغه راز وویل موږ په د خبرو اترو په میز له ډېرو غوښتنو سره مقابله وکړو خو موږ هیڅکله ډیپلوماسۍ نه پرېږدو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ د ایټالیا په پلازمینې روم کې د ایران او امریکا ترمنځ د پنځم پړاو د غیر مستقیمو خبرو اترو جزئیاتو په اړه هم وویل. دا پړاو د خبرو اترو یو له خورا مسلکي پړاوونو و چې موږ تر اوسه ترسره کړی دی. موږ یو ځل بیا د مذاکراتو په اړه د ایران د اسلامي جمهوریت دریځونه او اصول بیان کړل. د ایران دریځونه په بشپړ توګه روښانه دي او موږ پرې کلک ولاړ یو. ښاغلی عباس عراقچی دغه راز وویل دواړه خواوې به د وړاندیزونو او حل لارو په اړه خپل نظرونه وړاندې کړي او بیا به د خبرو اترو بل پړاو منظم او پلی شي. زه هیله لرم چې په راتلونکي پړاو کې که چیرې دا حل لارې په پلازمینو کې په پام کې ونیول شي نو موږ کولی شو چې په ډیرو جزئیاتو سره خبرې وکړو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د خبرو اترو دوام ته په اشاره سره دا هم وویل چې خبرې اترې ډېرې پیچلې دي چې په دوو یا درو غونډو کې حل نشي کېدلی، خو دا حقیقت چې مونږ اوس په یو د معقول لار روان یو په خپل ځان کې پرمختګ یې ګڼل کیږي. ښاغلی راکچی هیله څرګنده کړه چې په راتلونکو غونډو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د دریځونو په اړه د اوسنۍ ښې پوهې په پام کې نیولو سره مونږ به وکولی شو داسې حل لارو ته ورسیږو چې په خبرو اترو کې پرمختګ.
د ایران د ملي امنیت د عالي شورا منشي علي اکبر احمدیان د پاکستان د ملي امنیت له سلاحکار سره په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي، اقتصادي او امنیتي همکاریو پر اهمیت ټینګار وکړ او وویل ایران او پاکستان به اجازه ورنه کړي چې د سیمې سوله د دښمنانو لپاره د لوبو وسیله وګرځي. د ایران د ملي امنیت د عالي شورا منشي احمدیان د پاکستان د ملي امنیت له سلاحکار محمد عاصم ملک سره په ټلیفوني اړیکه کې د ایران او پاکستان ترمنځ د سیاسي، اقتصادي او امنیتي همکاریو په ځانګړي اهمیت ټینګار وکړ او وویل دواړه هیوادونه د دې همکاریو د پراختیا لپاره ژمن دي. احمدیان دوام ورکړ دواړه ګاونډي هیوادونه د خپلو ګډو پولو امنیت او د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې ته ژمن دي او دوی به اجازه ورنه کړي چې د سیمې د خلکو سوله د دښمنانو لپاره د لوبو وسیله سي. د ایران د ملي امنیت د عالي شورا منشي ټینګار وکړ د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري د سیمې امنیت په ګټه ده او د همکاري به په قوت سره دوام پیدا کړي. د خبرو اترو په جریان کې د سیم پورسي بدلونونو او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو په اړه بحث او د نظر تبادله وشوه. عاصم ملک هم په دې خبرو اترو کې په سیمه کې د ایران د اسلامي جمهوریت د مثبت رول ستاینه وکړه او له ایران سره یې په سیاسي، امنیتي او ټولنیزو اړخونو کې د اړیکو د پراخولو لپاره د پاکستان د چمتووالي اعلان وکړ.
خوګو دوستانو د دغه مطلب وختوم هم دومره وو نو لتا سو هم اجازه غواړم.
خدای مو مالا او ملګری سره.
سړی نشي ویلی چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په راحت سره دا ویلي چې موږ چې کومه یارګره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې د اشغالګرانو په مقابل
کې خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هنداره
د تهران رادیو قدر مناوریدون کوز مر سلام نونی کی هلی و منی د هنداری لخبرونی سره زالی اسخر عبیدی ساسو درانه حضور ته حاضر سوای ما. اتیاو هوادونو په یو بیان کې اعلان کړی چې د غزې ترانګل له 2023 میلادي کال د اکتوبر له 8 نیټې راهیسې له بدترین بشري بحران سره مخ ده او ملکی وګړي د قحطۍ له خطر سره ښکیل دي. دا جنایتونه په داسې حال کې دوام لري چې اوس مهال د غزې ټول خلک د خوراکي امنیت له بحران سره مخ دي. د نوي سلنه ماشومان د لوږې او د خوراکي توکو د نشوالي له امله کړیږي. هغه پخلنځي چې د غزې خلک یې د خوړو د برابرولو لپاره کارول له کاره لوېدلې دي او خوراکي توکي د امدادي سازمانونو په ګودامونو، د ویش مرکزونو او بازارونو کې هم نه پیدا کیږي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په ایکس شبکه کې په یو پوسټ کې اعلان کړی چې د غزې ترانګې شاوخوا یو اتیا سلنه سیمې یا د اسرایلي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي یا ورته د تخلیه امرونه جاري سوي دي. دغه دفتر ټینګار کړی تیرونی یو لک شپېته زره فلسطینیان یو ځل بیا کډوال سوي او پرته له کوم سرپنا یا سانتیاو د سختو بمباریو سره مخ دي. وس پښتنه دا ده چې ودی د غزې لپاره د نړیوال ملاتړ باوجود چې د هیوادونو په دریځونو کې لیدل کیږي په دې ترانګه کې نسل وژنه پایته نه رسیږي. د سیونیستي رژیم لپاره د جنایتونو د سزا نشتوالی یا په بل عبارت د سیونیستي چارواکو د نه محکمه کېده د غزې د خلکو په وړاندې د بې ساري نسل وژنې د دوام یو له مهمو دلایلو څخه دی. د غزې د نسل وژنې د پای ټکی ښودلو لپاره د نړیوالې سیاسي ارادې نشتوالی هم یو بل مهم دلیل دی. ډېری هیوادونه او نړیوال سازمانونه سره له دې چې اندېښنه یې څرګنده کړې او غندنه یې کړې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره اغېزمن اقدامات نه دي کړي. د دې تر څنګ امریکا او ځینې اروپایي هیوادونه په ځانګړې توګه انګلیس او فرانسه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي دي تر اوسه د امنیت شورا د پریکړه لیک د تصویب مخه نیولې چې د سیونیستي رژیم غندنه او د نسل وژنې درول ته لار هواره کړي. دا چلند د دوی له لوري د نسل وژنې د دوام او د سیونیستي چارواکو لپاره د سزا نشتوالي تضمین دی. دا چلند تر ټولو زیات د لویدیز د بشري حقونو په اړه د تبعیضي لید او د سیونیستي رژیم ملاتړ له امله دی چې د ایران د اسلامي انقلاب رهبر آیت الله خامنهای په تعبیر په لویدیز آسیا کې د لویدیز نیابتي ځواک دی. مش هم د تهران رادیو په اوسنۍ هنداره خبرونه کې د غزې په ورستي وضعیت باندې بحث کوو، خو یو لنډه د مکو او بیا راګرځو ستاسو خدمت. تاسو د هندار خبرونه اوري چې د غزې ورستي وضعیت ته مو ځانګړي کړي. بحث کې را سره د منځني ختیځ د مسایلو کارپو شاغله ډاکټر نادر افغان او لیکوال او ژورنالیست فقیر محمد فقیر زای میلمانه دي. خپل دواړو میلمنو او تاسو درنو اوریدونکو ته بیا ځل شراغلاست وایو. بحث له شاغله فقیر زای صاحب څخه پیلو. فقیر زای صاحب، ولی اسرائیل ته د دوی جنایتونو لامل سزا نه ورکول کیږي، آیا فکر کوي د امریکا اروپایی وادونو ملاتړ د اسرائیل پر ضد مثبته رایه نه کارول فکر کوي د دې لامل سوي چې اسرائیلیان زړور واوسي او خپلو جنایتونو ته دوام ورکړي؟
ډیره زیاته مننه، خوشاله اوسئ. سلامونه تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. ډیره ښه موضوع ته مو اشاره کړې ده، مهمه موضوع ده. لومړی مهمه خبره دا ده چې ولې اسرائیلو ته په غزه کې د روانو جنایتونو له امله لام سزا نه ورکول کیږي، لا ملاتړ زیاتیږي. عمده لاملونه دي، غواړم په مشخص ډول دغه لاملونه درته واضح کړم. لومړی لوی لامل یې د ځینې ځواکمن هیوادونه چې د نړۍ په ځانګړي ډول امریکا اسرائیل خپل ستراتیژیک متحد ګڼي، او دغه د دې لامل شوی چې په نړیوالو ناستو کې البته د نړیوالو قوانینو برخلاف دوی د اسرائیلو پر وړاندې پریکړه نه کوي، او دا د دې لامل شوی چې اسرائیل د نړیوالو قوانینو او د دې خلاف بغاوتو کې خپل ظلمونه ته دوام ورکړي. دوهمه مسله دا ده چې د کڅ هم نړیوال جزایی محکمه چې ده آی سی سی، نو دا په نړیواله کچه د جرمونو څېړنه کوي، تحقیق کوي، خو په واضح ډول باید وویل شي چې اسرائیل او امریکا د دغې محکمې غړي نه دي. په همدې خاطر دوی د دوی پریکړې نه مني، د دوی صلاحیت نه مني، د دوی قدرت نه مني. نو همدا لامل دی چې دوی هغه ته شا کوي، یو اسرائیل په ډاډه زړه په غزه کې خپلو جنایتونو ته دوام ورکوي. بله مهمه مسله، د لودیز هیوادونو قدرت هم د دې لامل شوی دی چې اسرائیل لاغوی څخه ډیر زیات سیاسي، مالی او نظامی ملاتړ ترلاسه کوي. دا د دې لامل شوی چې اسرائیل د نړۍ د فشارونو د قدرتونو یا د فشار پر وړاندې مقاومت وکړي چې کوم په غزه کې د دوی د جنایتونو مخه نیسي. نو دا هم یو لوی لامل دی چې د دوی مخه نیولې ده. بله مهمه مسله دا ده چې البته دا مسله ډیره مهمه ده، د نړیوال ټولنې دوه ګونه چلند. منګو تاسو ته د دې شایدان پاتې شوی چې نړیوال ټولنه تل هغه ملکونه ډیر غندي، ډیر فشار پیراولي چې کمزوري دي، او د دې کمزورو ملکونو لخوا یو فعالیت یا یو حرکت تر سره کیږي چې د نړیوال ټولنې د فکر او د هغه د ستراتیژي خلاف. برعکس هغه قدرتمن هیوادونه چې بیا دغه پر وړاندې چپ پاتې کیږي یا مثلا عملی اقدام نه کوي، په خلاص ډول مثلا دوی ځان ناتوانه بولی، ناتوانه ځکه چې دوی د هغوی پر وړاندې غږ نه پورته کوي، چوپ پاتې کېږي، هغوی هر ډول ظلم کوي په میډیایي برخه کې. لکه څنګه چې اوس موږ تاسې ګورو د اسرائیلو رسنیزه برخه شبکه ډېره پیاوړې ده، تر ډیره هڅه کوي چې هغه جنایتونه چې دوی تر سره کوي د ځان په ګټه د یو فرصت په ډول استفاده وکړي.
ډیره مننه فکر زای صاحب. اوس راځو ډاکټر صاحب نادر افغان ته. ډاکټر صاحب، ولې اسرائیل ته د دوی جنایتونو لامل سزا نه ورکول کیږي؟ آیا فکر کوئ د امریکا اروپایي هیوادونو ملاتړ د اسرائیلو پر ضد مثبت رایه نه کارول فکر کوي د دې لامل سوی چې اسرائیلیان زړور واوسي او خپل جنایات ته له کوم ویرې پرته دوام ورکړي؟
مونږ نه کړم تاسو ته د تهران رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم، کچیر موږ تاریخ ته وګورو، همیشه د پاره دغه جنایتونه نسل وژنه متاسفانه هم دغه بر قدرتونو هیوادونو کړي، لکه د امریکا چې په جاپان هیروشیما ایټم بم استعمال کړو، که بیا راشو جرمنی ته په نازی هغه وخت کې د دوی ځواکونو د دوی حکومت چې د یهودانو نسل وژنه او همداسې نور جنایتونه چې دوی کړي دي، نو تر اوسه پورې دوی خپل هغه جرمونو سزا نه ده لیدلې. نو اسرائیل هم پوهیږي چې هغوی چې نه ده لیدلې، نو که موږ هم جنایتونه وکړو، سوپر قدرت وسو او شاته سوپر قدرت هیوادونو ملاتړ ولرو، نو موږ ته څوک څه ویلی نه شي. لکه لنډ مثال موږ وایو، هر وخت چې سازمان ملل متحد کې پریکړه وشي اسرائیل خلاف، نو ټول هیوادونه که منفی رایه هم ورکیا، بر قدرت هیوادونه چې دی همیشه مثبت رایه ورکیا، خصوصا امریکا، انګلستان، جرمنی، دوی رایه همیشه اسرائیل طرف ته ده. خوب پرده مخه ته دوی کله کله پریس کانفرانس دی میډیا ته وایي چې غاندي چې دا کارونه اسرائیل کې دا نسل وژنه دی، موږ مخالفت کوو دا وغه، خو پرده تر شام دوی ملاتړ دي. لکه دغه میاش مخکې موږ کتلی شو چې تر ټولو قوي او غټ بمون امریکا اسرائیل ته ولېږل، ولې ولېږل؟ خو دغه نسل وژنه کې چې د امریکا دوی سره مستقیم لاس لري، اوس هم ملاتړ کوي، هم مالی ملاتړ کوي، هم نظامي ملاتړ کوي، یعنی هر قسم، هم سیاست له نگاه نه همدغه هیوادونه ملاتړ کوي. نو موږ په لنډ وایو چې اسرائیل تنا نه ده، هر وخت چې موږ اسرائیل وایو نو اسرائیل سره امریکا څنګ په څنګ ده، امریکا سره به د ناټو هیوادونه دي، نور ابر قدرت دي، یعنی دوی ټول د اسرائیل تر څنګ ولاړ دي. او متاسفانه تر اوسه پورې نه څوک د اسرائیل مخالفت کوي، شنه مقابل کې ودرېدلی شي. هر څوک ګاونډي هیوادونه چې مقابل کې ودرېږي، ډېر زر سخت عکس العمل سره مخامخ کیږي، ځکه ټول هیوادونه د امریکا او ناټو د دوی نه ویره لري. نو دغه کار او دغه قدرت اسرائیل په لاس کې لري، د دغه هیوادونو ملاتړ، ځکه دغه سپینسترګی دی او خپل هغه نسل وژنو ته لا هم دوام ورکوي، د چا نه ډار نه لري، ځکه په څو څو ځلې سازمان ملل متحد کې نغې نسل وژنې په خاطر د هیوادونو مخالفت شو. اسرائیل ته ډیر زیاتان تر دې د ملل متحد خلک او غړي او مشاورین راله، تر څو د خلکو ته وجه دغه نسل وژنه بند کړي، خو دوی لا هم دغه ته دوام ورکړی او بند کړی نه ده. نو دنه موږ دا خص کوي شو، دا معلومیږي چې دوی نسل وژنه کې چې دا بر قدرت ټول شریک دي دوی سره، ځکه دوی پوهیږي سبا موږ هم دغه سي جنایت کوو، باید زموږ شاته هم ملاتړ وسی، ځکه امریکا هم جنایتونه کړي. نو اده په خاطر دوی همیش د یو بل ملاتړ کړی دی. که موږ چیرې تاریخ ته وګورو، تاریخ پانه ته وګورو، دوی حکومتونو په جنایتونو کې همیشه د یو بل ملاتړ کړی.
قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې به هم یو لنډه شاندمه وکړو او بیا به راوګرځو ستاسو خدمت. د تهران رادیو درنو اوریدونکو، یو ځل بیا درته شراغلاست وایو. په هندار خبرونه کې مو هرکلی کو. بحث کې را سره د منځنی ختیځ د مسایلو کارپوه ښاغلی ډاکټر نادر افغان او لیکوال او ژورنالیست فقیر محمد فقیرزای صاحب حضور لري. فقیرزای صاحب، یو شمیر اروپایی او ګڼ نورو هیوادونو په غزه کې د خوراکي توکو د نشتوالي او هلته نسل وژنه تر بر هر وخت سخت بولی، ساسی په نظر دغه ژغونه چې له پخوا څخه روان دي څه تاثیرات یې کړي کنه، او ساسی په نظر باید څه وسي چې نسل وژنه پای ته ورسیږي.
بل شکه بدبختانه باید وایم چې ما سره مې راپور لسته چې پکې ویل شوی و چې په غزه کې بدبختانه کابو تراویا زرو ډیر ماشومان له سخت خوارزواکۍ سره مخ دي. البته دا خو د لوګي له امله ډیر زیات نور د غزې اوسیدونکو کې د خوارزواکۍ نښې څرګند شوي دي. یقینا چې کله خواړه په منظم ډول ونه رسیږي نو هلته د خوارزواکۍ کچه لوړیږي او دلته د مړینې کچه پرته له دې چې د جګړې اړخ مثلا مړینه رامنځته کوي نو لوګي اړخ بیا تر هغه ډیر سخته تمامېدلی شي او انسانان په د انسان وژنې البته پروسه دوامداره ساتي. اسرائیلو نه یوازې دا چې مثلا د جګړې لوري رانیولې دی، د خوراکي توکو د مخنیوي لړۍ هم یوازې په همدې خاطر جاری ساتلې چې هلته خلک کمزوري کړي او پرته له دې چې دوی نور مالی زیان وکړي او مثلا هغوی ته صدمه ورسي. بدبختانه نړیواله ټولنه ملګري ملتونه په دې برخه کې یقینا هر غږ چې پورته کیږي یو تاثیر به لري. تاسو معلومه ده چې یو څه د خوراکي توکو بار لاري څو ورځې وړاندې لاړې، اما بدبختانه هغه هوکړه چې شوې چې په بشپړ ډول به دوی د خوراکي توکو مخنیوی نه کیږي هغه ته ټاکل شوي څو سوه موټرې به اما هغه پرې نه ښودلی شوي. مهمه خبره د نړیوالې البته ملګرو ملتونو دا نورې هغه ټولنې او ملکونه چې د غزه کې د لوګې د مخنیوي یا هلته د خوراکي توکو د لیک د اجازې غږونه پورته کوي، یقینا دا به تاثیرات ولري. خو په لویه کچه تاثیرات ځکه نشي لرلای چې موږ او تاسو په ښکاره ګورو هغه چې څلور سوه لاریو د اجازې امر شوی و هغو ته اجازه ورنه کړل شوه، نو برعکس څنګه به تاثیر ولري؟ جدي اقدام په کار دی د هغو هیوادونو له لوري چې کوم د اسرائیلو ملاتړ کوي. ملاتړ کوي هدا اقل هغوی چې د بشر حقوقو د ملاتړ او د بشر حقوقو د قوي مدافعین ځان بولي، وخت نا وخت په بیلابیلو نورو کمزور هیوادونو کې د ظلمونو پر وړاندې غږ پورته کوي چې دا مثلا نسل وژنه ده او دا ده. ښکاره په غزه کې د اسرائیلو له لوري چې دغه ملکونه لویدیز ملکونه په بهره برخه کې ملاتړ کوي، دوی د نسل وژنې بیلګې ښکاره دي. دوی په ښکاره ډول هلته د اسرائیلو له لوري د جنایتونو لیدنه کوي مثلا ګوري، اما برعکس دوی د دې پر ځای چې غږ پورته کړي یا اجازه ورکړي نو چپ پاتې کیږي. نو دغه غږونه یقینا خو په کار داده چې دغه غږونه پیاوړي شي.
ډیره زیاته مننه فقیر زای صاحب بحث کې لګډون او د جواب ویلو مو راګرزو ډاکټر صاحب نادر افغان ته. ډاکټر صاحب، یو شمیر اروپایي او ګڼ نور هیوادونو په غزه کې د خوراکي توکو د نشټوالي او هلته نسل وژنه تر بل هر وخت سخته بولي. ستاسو په نظر دغه ژغونه چې له پخوا څخه روان دي څه تاثیرات یې کړی که نه، او ستاسو په نظر باید څه وسي چې نسل وژنه پای ته ورسیږي؟
سپانه دغه غږونه او غندنې کومه خاصه نتیجه نه ورکوي. دا موږ ته ثابته شو یو نیم کال چې دغه هیوادونه دا ټوله دنیا لګیا ده اسرائیل ته چې دغه جنایتونه مکدوی. اسرائیلو په شروع کې ویلو چې فقط موږ خاصو ځایونو کې عملیاتونه کوو، نور غزه او ملکیانو سره کار نه لرو. خو دغه د غزه مکمل ډول له منځه لاړه. فقط ښځې او ماشومان او سپینګیري یو څو ګوتو په شمېر ځوانانې پاتې دي. هغه هم په خیمو او ډېر داسې یو حالت کې زندگی کوي چې هغوی هم تدریجي مرګ ته ور روان دي. خو متاسفانه دوی همدغه غندنې روانې دي که خوراکي مواد هم رالېږي. څه وخت مخکې په خوراکي موادو دغه اسرائیلو بمبارد کړی په ډېرو سپین سترګو. نو اسرائیل د پردې تر شا په مخه وایي چې ولا موږ صرف هغه کومې ډلې چې دي حماس دوی سره جنګ کوو، خو پردې شاته دوی بسته دی غزه هغه نسل ختم کړو. دوی هدف دا ده چې بسته دغه ټوله غزه او دا ټول نسل ختم شي. نو دا غندنه فکر نه کوم که نتیجه ورکی. اقدام باید داسې وشي چې ټوله نړۍ اسرائیل ته په یو غږ شي. خصوصا موږ ونه کتو کوم چې د دوی ګاونډي هیوادونه دغه ځای نه غږ راپورته شي. که انګلستان یا هغه په اروپا کې پروت دی، اروپا کې دی یا فرانسه شوه یا جرمني شوه، دا ملکونه د فلسطین او اسرائیلو دوی نه لرې دي. متاسفانه سعودي، قطر، دغه اسلامي هیوادونه چې دوی په ګاونډ کې پروت دي په میلیونونه او بلیونونه ډالره دوی امریکا او ټرمپ ته تحفې او شان ورکوي، دغوی د غږ پورته کړي. دغه میلیونه ډالر چې ټرمپ ته ورکوي په ټرمپ د فشار راولي. لکه موږ کتلو فشار ډول لکه د سوری حکومت سعودي عربستان په منځګړیتوب هغه د امریکا ټول بندیزونه تنه لري کړه او په رسمیت پیژني. ولې دغه کار سعودي د غزې لپاره هم نه کوي؟ دغه پښتنه باید د سعودي خلکو کې سعودي کې مسلمانان دي، فلسطین او د سعودي خلک تقریبا یو ژبه کوي، یو خبرې، فرهنګونه دومره فرق نه کوي، نو ولې د سعودي خلک نه راجیږي حکومت په مقابل کې چې د غزې خلکو سره مرسته وکړي؟ امریکا باندې فشار راولي ترسو امریکا دې ته قایله شي چې غزه او فلسطین په رسمیت وپیژني، کومکونه وشي، لاره باید اسرائیل هغه لاره پرېږدي، د کومکونو خوراکي مواد غزې ته داخل شي. ولې دغه کار نه کوي؟ دغه سوال ده. مثلا مونږ په لنډ کې وایو چې خپل در سره کومکونه کې نو پردونه د کومک تمه باید نه ساتو. او که هر کله په دغه اسلامي هیوادونه خصوصا سعودي، دوبۍ، قطر دغه په راس کې دوی راپورته شي، دوی اسلامي هیوادونو یو ټولنه سازمان هم لري، دوی یو پریکړه وکړي، داسې پریکړه نه جدي پریکړه، مصر چې دوی دوی کومکونه کې مونږ نظامی مداخله کوو، بیا هم د عربي د کم چې دا نور هیوادونه دي بر قدرتونه دوی باید کینی. او مثلا د انګلستان او فرانسې او دوی دا سفیر باید احضار شي، د اسرائیل او سفارت چې دا باید باندې دا شکل کې فشار راځي، په دې نه راځي چې په خبرو او په دیموکراسي، ځکه خبره ختمه ده. او نسل تقریبا زموږ سترګو مقابل کې هر ورځ مجل کی ماشومان وجل کیږي، دوی غلي دي.
د منځنی ختیځ د مسایلو لکارپو ډاکټر صاحب نادر افغان څخه مننه کوو چې په بحث کې زموږ سره ګډون وکړه. قدر من اوریدونکو استاد څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو زموږ سره ملګرتیا وکړه. د دې خبرونه وخت پاندې ځکه پای ته رسیږي. تر بیا ځلې مو په متعال خدای سپارو. Thank you.